په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواخنه.
د خبر ایجنسی ځینو قومي مشرانو له حکومت غوښتي چې د افسیار لاندنی ولی خلک دی ور خوشی کی. د پاکستان او روس پوځیانو شریک مشقونه پیل کړی دی او د افغانستان اجرایی رئیس هند ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د خبر د لوړګي صدوخیلو قومي مشران وای حکومت ته هغه یو دیرش کسان ورپریک دي چې امنیتي ځوکونو د اف سی آر په اجتماعي ذمہواری کې نیولې دي. دا کسان د سپتمبر په 1 د سړک غاړې هغه بمی چاودنې وروسته ونیول شول چې درې اف سی ځوکونه پکې ژوبل شوي وو. یو قومي مشر اشرف افریدی نن مشال ریډي ته ویل امنیت د خلکو نه بلکې د حکومت ذمہواری ده. د اف سی آر قانون د لاندې په داسې حال کې خلک په اجتماعي ذمہواری کې نیول کېږي چې په قومي اسمبلی کې د قبلي سیمو ځینو استازو نن مشال ریډیو سره خبرو کې زلبیا پر حکومت غږ وکړ چې دا قانون ختم او فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن له لندن څخه اسلام آباد ته ستون شو سبب د درغلي او تورونو مقدمه کې د احتساب عدالت ته وړاندې شي. نواز شریف د جولای په 28 تاریخ د پاناما بنوم د هغه د کورنۍ درغلي او کیس کې له دندې لرې کړل شو. سپریم کورټ ویل نوموړي د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقرره تنخواه په اړه د انتخاباتو کمیشن نو خبر کړي خو نواز شریف وایي دا تنخواه یې نه ده اخیستې. نوموړي پاکستان ته له روانېدو مخکې نن سهار وختي په لندن کې خبرلانو تول چې نه پوهیږي دا څه قسم احتساب دی. د نوشریف پر ضد په احتساب عدالت کې څلور مقدمو لپاره ریفرنسونه ورکړل شوي دي چې له سبا یې اورېدنه شروع کیږي. پاکستاني چارواکي وایي پوځ یې نن ځانګړو روسي ځواکونو سره په روس کې شریک پوځي مشقونه پیل کړل. د پاکستان پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دروز با 2018 په نامه د مشقونه به 2 هفتې دوام ولري او د ترګریز د عملیاتو ترڅنګ به کې د یرغمل شوو کسانو خوشي کولو تمرین هم کیږي. پاکستان او روس که څه هم په 1991 کلونو کې د یو بل سره سخت مخالفت درلود خو په دې وروستیو کې اړیکې ښې کړې دي او په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پوځي مشقونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي تعلقات نور پاخه کړي. د افغانستان اروزګان ولایت چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون بیرته د ناروغانو لپاره پرانیسته دی. تیرونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون په ګډون نږدې 60 روغتیایي مرکزونه وتړل شول. هغه مهال چارواکو ویلي وو چې دوی غواړي د وسلوالو سره په دې اړه خبرې وکړي خو د والي ویان دوست محمد نایاب نن مشال ریډیو ته وویل چې له پرون راهیسې مرکزي ولایتي روغتون پرانستل شوی دی او مریضان پکې قتل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې کړو عملیاتو کې د طالبانو او داعش شپږ څلوېښت وسلوال وژلې دي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په 13 ګینټو کې شوو دې عملیاتو کې 18 وسلوال زخمن شوي هم دي. تر اوسه دې وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هند ته خپل راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراخولو او اقتصاد ښه کولو لپاره مهم بولي. نوموړی د راتلونکي چهارشنبې یا شروع په ورځ دیلی ته ورځي او دغه سره به ځینې وزیران او خوشه 200 افغان تجاران هم وي. عبدالله نن کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرلان ته وویل چې دغه سفر تر ډیره پورې په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي او هندي چارواکو سره به د ځینو لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه فرمان نیوکې کړې چې دغه هیواد ته د ایراني وګړو په ورتګ محدودیتونه لګي. ولسمشر ټرمپ د محدودیت د اتو هیوادونو شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، شام، وینزویلا، یمن او چاډ هیوادونو پر وګړو لګولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د محدودیتونو لګول له ایرانیانو سره جالي خواخوږي ښیي. په نوی فرمان کې د سودان پر وګړو امریکا ته د تګ محدودیت لري شوی، خو په دغه لست کې شمالي کوریا، چاډ او وینزویلا ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن په یو تازه رپورټ کې ویل چې د روس لخوا د اوکراین کرایمیا سیمې تر قبضې وروسته د جنیوا کنوینشن تر پښو لاندې شوې، نړیوال قوانین نه دي عملي شوي او شکنجې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په خبره کرایمیا کې د بشري حقوقو حالات ډیر خراب دي. په رپورټ کې راغلي چې د غزې کې خلک په زور غیب کړل شوي، نیول شوي او بغیر له عدالتي مقدمو ورته سزاوې ورکړل شوې دي. د عراق په خود مختار سیمه کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کې نن خلکو رائے واچولې. د ریفرندم پر دې سربېره کېږي چې بغداد کې چارواکو ویلي د عراق یووالي ساتلو لپاره به پوره مبارزه وکړي. په دې مبارزه کې کورد مېشته سیمو ته د تیلو مهمې ګټې نه ورکول شامل دي. د کردستان سیمه ییز حکومت مشر مسعود بارزانی ویلي چې ریفرندم له عراق د بلتون د اوږده بهیر برخه ده. نن سهار د خوشا 15.3 میلیون رای ورکوونکو لپاره د رای اچولو 2000 مرکزونه پرانستل شول. تر 2200 پورې به رای ورکونه دوام وکړي او تمه ده چې نتیجه 24 ساعته بعد معلوم شي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به اسلام آباد زموږ همکاره رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو بي وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅېږي، یو په 1.6 روپۍ خرڅېږي، یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.6 روپۍ، یو پاؤنډ په 2.6 روپۍ او په 2.6 روپۍ، یو ریال په 3.44 روپۍ خرڅېږي او په 3.44 روپۍ خرڅېږي، یو درهم په 3.82 روپۍ او په 3.88 روپۍ، یو افغانۍ په 1.52 روپۍ او په 1.53 روپۍ، په پاکستانی روپے 3.6 ایرانی ریال نو خرڅېږي کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.3 سانتي ګریډ او کم نه کم 23 وي، په بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 40، او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
نمشال رادیو داوردونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر جنسای د صدوخیلو مشران له پولیټیکل انتظامیه غواړي چې د اف سی آر د اجتماعي مواره قانون تر لاندې د دوی لسګونه نیول شوي کسان خوشي کړي.
بې ګناه خلکو بیا پرېشنې کیږي او په کورو باندې خلکو بې عزت کیږي، نو دا څه کار نه دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دغه واد حکومت غوښتي چې ژر تر ژره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړي کې په قومي اسمبلی کې د کورمی استاد وایي پاکستانی سیاستوال د قبایلو پر سر د سیاست کولو پر ځای د هغوی د حقونو او وسایلو لپاره ریښتونی غږ پورته کړي.
څومره پالیټیشین دي دا په فاټه باندې قسم ته سیاست کوي، کومه اف سی والا دي اپیسې راکام په دې کې مین شاید حکومت هم ده.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن له لندن بیرته اسلام آباد ته ورسید. نوموړي یو ویاند ویلي هغه به سبا احتساب عدالت ته وړاندې سي. د چارو یو پوه وایي عدالت ته د وړاندې کېدو پریکړه به د نواز شریف لپاره ګټوره تمام شي.
یو اخلاقي او سیاسي ویکټوري دا ده چې نواز شریف راغی عدالتونو ته واپس شي.
پر یو شمېر نورو سیمیزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر جنسای د صدوخیلو قبیلې مشران وایي پولیټیکل چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری تر قانون لاندې د دوی 1.5 کسان بندي کړي دي. د دې مشرانو په خبره په سیمه کې تر یوې بمی چاودنې وروسته دغه خلک نیول شوي او بې ځایه هغوی زورول کیږي. دغه مشران له حکومت غواړي چې د دوی بې ګناه کسان ژر تر ژره خوشي کړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسای د لوړګي صدوخیلو کې بلی مشران وایي چې د اف سی آر د اجتماعي ذمهوارۍ قانون تر لاندې نیول شوي د دوی بې ګناه کسان دې راخلاص کړی شي. دوی وایي د ستمبر په 1 نیټه د خیبر درې په لویه لار د دوی کلي ته مخامخ د کسټم عملې په ګاډي باندې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې یې د کسټم عملې درې تنه ژوبل شوي وو. د هغې وروستو په سرچ اپریشن کې د دوی د کلي خواوشا یو دیرش کسان نیول شوی دی. د لوړګي صدوخیلو یو مشر اشرف اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې امنیت ساتل د حکومت ذمہواری ده او د ملزم په اړه دوی ته څه معلومات نشته.
د ملزم هیڅ پته نشته. دا د روډ غاړه وه، په روډ باندې زرونه ګاډي ځي راځي، خلک ځي راځي، څوک هم کېدای شي چې دا ذمہواری د حکومت کېږي چې باقاعده د هر سړي چکن کې و مونږ خو په دې روډ باندې خو ولاړ نه یو. که نه مونږ یې ووینو
د صدوخیلو قبیلې یو بل مشر مقتدر شاه اپریدی وایي
کار خو شپېم کړی شي او په روان رول باندې هم کړی شي. دا خو ذمہواری د پولیټیکل انتظام ده چې د هغو سره دا خطردار دي او دا خپل رول ویلې دي د ځای حفاظت وکړی شي. دغه وجې نه مونږ خلاف یو د اف سی آر چې داسې یو کار څوک وکړي او هغه کې بیا خلک بې ګناه خلک بې اپرېشنې کېږي او په کورو باندې خلکو بې عزتي کېږي، نو دا ټیک کار نه دی.
د خیبر ایجنسۍ د لواړګي پولیټیکل تحصیلدار تحسین الله وایي چې سبا به په دې لړ کې د لواړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد او قومی مشرانو ترمنځ جرګه کیږي او د دغه ستونزې به څه حل راووزي. د خیبر ایجنسۍ وګړي وایي چې په 2012 کې د اف سی آر په اجتماعي ذمہواری قانون کې بدلون راغلی او د یو تن ملزم په سر کې به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي او ټوله قبیله به پکې نه رانیسي، خو د دې نه سرغړونه روانه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له حکومت غوښتي چې په فوري توګه قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډي کې. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځینې منتخب استازي هم ورته غوښتنه لري، خو ځینې نور بیا وایي چې قبایلو ته د ځان ته یو صوبه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د فاټا اصلاحاتو قانون د بحث لپاره په دې وروستیو کې قومي اسمبلی ته وړاندې کړی وو. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د اتوار یا شنبه په ورځ خبری غونډې پر وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نورو غوښتنو تر څنګ له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د پسندستي توګه په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي، ځکه چې قبایل هم غواړي چې له خیبر پختونخوا سره ملګری شي.
فاټا کا ہمارا بڑا واضح ہے کہ فاٹا کا فوری طور پہ مرجر ہونا چاہیے.
د قبایلی سیمو په حوالہ زمنګ ښکارا دریز دی چې په فوری توګه د پختونخوا کې ورګډې کړي شي. د هغې وجه دا ده چې د فاټا کم حالات دے هغه علاقہ غیر ګرځیدلی دا، خپل زول نظام یې هم ختم شوه او نوې نظام ورته هم نه دی ورکړی شوه. نو چې په فاټا باندې یو والی پیدا شوه، نو ولی حکومت په خیبر پختونخوا کې نو ورګډوي؟ بل پلو د روانې میاشتې په 15 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هدایتو باندې د قانون وفاقي وزیر زید حامد د فاټا اصلاحاتو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی وو، چې پکې ویل شوي وو چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ اختیار دی تر فاټا وغځول شي، په کومه چې ځینې د پارلیمان غړو اعتراض وکړو او د کورم کمی یې په ګوته کړو. د دې وروستو هم د اسمبلی کورم د کمی له وجې په دغه بل بحث ونه شو، په کومه چې د تیر زیارت په ورځ په 1 نیټه د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق غونډه د ناټاکل شوې مودې پورې وځنډوله. د عمران خان په دې غوښتنه باندې چې مشال ریډیو د فاټا د پارلیماني غړو نه وپوښتل، نو د اورګزو ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال وویل که حکومت یا پاکستان تحریک انصاف د فاټا ولس په ژوند بدلولو کې سنجیده وي، نو لومړی د ورته معاشي پیکیج ورکړي.
دغه خلاف نه یو چې د کی پی کی کې منا پاس آیا څه پیکیج خطر تر کی کنه، نو چې اول کی پی کی کې منا بسی نه هر څو خبر ده بس پیکیج لور چکا ولاږي دا پیکیج تا بالکل اغه را کی وو اف سی آر کې حکومت کومه تبدیلیاں دي اغه چونه دي منی کړي اغه د لاګو کی بس.
مشال ریډیو چې د کرمی جنسین د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه په دیړو پختل نو د هغه وینا وا چې د پاکستان سیاستوال د فاټا د صورتحال او حالاتو نه خبر نه دي او یو واځي بیانونه ورکوي کدوې سنجیده وی نو په اسمبلی کې د هم د دې مرسته وکړي
څومره پولیټیشن دي دا په فاټا باندې کیسه د سیاست کوي مونږ دایې نه تو څنګه ټوټ راکا کومه اف سی ولا دي اپ ایس راکا او بل خبردارې چې په دې کې مین شاید حکومت هم ده د کورم پر کې دلو فورس کوم دي اغا د حکومت ته او دا بالکل مونږ زید احمد وغیرہ باندې مونږ زور ور کړلو شیخ افتاب باندې زیاره دې دلې څه تاسو دا بل دې سم دې تر راوړي او کور دې ته بقاعده افتاب لسره زمخ کې تاسو کمپین و چلوي بقاعده خپل ممبرانو ته ټلیفون نو کې څه خامو خبره چي
د رواني میاشتې پاتم نیټ د قبایلو اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وزیر اعظم شهید خاکان عباسی د قانون وفاقي وزیر زید احمد تامر کړي و چې د قبایلی سیمو په قامي بهیر کې شاملولو لپاره د پسندستي توګه قانون سازي وکړي سراد زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن له لندن بیرته اسلام آباد ته ولاړ د نوموړي ویاند ویلي هغه به سبا احتساب عدالت ته وړاندې شي ښاغلی د پاکستان سپریم کورټ ښاغلی شریف په دې وروستیو کې د وزیر اعظم لپاره نه اهله اعلان او له دندې لرې کړ احمد الله معلومات راکوي
د اتوار په مازیګر د لندن نه پاکستان تر روانې دوه نه وړاندې نواز شریف مطبوعاتو ته وویل چې هیڅ قسمه درغلي نه ده کړې او که خبره د پاناما اسناد وانو په اقامې ولې لرې کړو د نواز شریف وینا وا چې د خپل میرمن کلسوم نواز ته پوسټ لپاره لندن ته راغلی وو او دوی دلته د پاتې کېدو او پاکستان ته د نه تللو هیڅ اراده نه لرله بلخوا د نواز شریف سیاسي سیکرټر آصف کرمانی نن د ګل په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې نواز شریف به سبا د نهې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې کیږي او دې لړ کې قانوني او سیاسي مشاور روان دے
آج ہی روئے ہیں
نواز شریف نن اسلام آباد تر آگے او سبب ان شاء اللہ احتساب عدالت تا اولاد کی گی او یاد عدالت نہ راتل لورس تو مطبوعات سر بخبری کبھی او پاتش ودا خبر کی نواز شریف بتر کم وقت پورے پکم زی کی اساری گی ردا براتن کی وقت کی ٹول تو معلوم شی
دا احتساب قامی ادارے نے پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دہاغی بچو حسین او حسن نواز تا پش پگوشتم ستمبر عدالت تا دوڑاندی کے دو حکم کڑے دے دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پخوانے صدر او د قانوني چارو کارپو قاضي انور وایي
نواز شریف خپل ځان واپس کی دا ځمن د پاکستان کې نو سیګي هغه توسيګي نو ما خپل د خیال دې کم کیس کې یو ملزم نه سوا ملزمان وی نه سبو یې ملزمان او ټول سرویس نه مو کوم شو نه کې ستل دې نه شي په نواز شریف خپل ځان په دا ویل شي چې زما باندې کوم رفرنس تا هو چا دا وای نواز شریف یو اخلاقي او سیاسي ویکټوري دا غدا د نواز شریف هغه د دولتونو ته واپس شي
احتساب عدالت نواز شریف او د هغې بچو ته په 19 ستمبر عدالت ته د حاضرېدو حکم کړی وو خو ورته نوموړی او یا د کورنۍ څخه یې څوک وړاندې نه شو د نواز شریف سیاسي سیکرټر آصف کرمانی په یاد نیټه عدالت ته ویلي وو چې د نواز شریف د میرمن ناجوړۍ پر وجه یقین سره نشي ویلی چې نواز شریف او بچی به کله پاکستان ته راځي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
پاکستان او روسی پوځیانو نن په روسی کې ګډ پوځي تمرینات یا مشکونه پیل کړل د پاکستان پوځ ویلي د مشکونو هدف په سیمه کې تر هغه زده عملیاتو لا پیاوړي کول دي شنن کې وایي د علامتی مشکونو په ترڅ کې دوه هیوادونو غواړي د سیمې او نړۍ ته وخی چې د دوی اړیکې خې دي د ربیع اکرم خان رپورټ اورو
دا پوځي مشکونه به تر دو هفتو پورې جاری وي د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د دواړو ملکونو پوځیان به د ترهګرۍ مخنیوي عملیاتو د تختول شوو بازیابۍ او لټون د محاصرې او چاڼیز عملیاتو مشکونه کوي د پوځ د عامو اړیکو د څانګې تر مخه چې د ګډ پوځي مشکونو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نور هم ښې او مضبوطېږي بلخوا تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې د پاکستان پوځ مشر به د اکتوبر په وړومبۍ اونۍ کې د روس سره کوي د لړکې د قادیاسم پوهنتون د نړیوال اړیکو څانګې پروفیسر ډاکټر ظفر نواز جسپال وایي چې تیر اتولس کالو راسي نه یوازې روس سره د پاکستان اړیکې ښه کیږي بلکې د ترهګرۍ پر ضد د دواړو ملکونو اتفاقي رائے هم جوړه شوې ده.
خو دې سره سره دا به هم کتل وي چې په نړیوال سیاست کې چې کوم بدلون کیږي نو په هغې زموږ او د روس د اړیکو ترمنځ چې کومه خلا وه په هغه ختمیږي او خپل منځي کومک سیوا کیږي. زه به درته یاد کړم چې تیر کال په روس کې درې اړخیزه غونډه شوې وه او د سخت کال په اپریل کې هر اړخیزه غونډه چې پکې روس پاکستان ته ډېر اهمیت ورکړی و نو چې دا کوم پوځي مشکونه کیږي او د پوځ مشر د تلو چې کوم پروګرام دی او زموږ چې اتفاقي رائے جوړیږي نو روس سره د اړیکو یو نوی دور شروع کیږي چې پکې خواله په نظر راځي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي چې دا مشکونه د نړۍ نور ملکونو له یو پیغام دی.
علامتي غونډه کې مشک دی بلکې دواړه فوجونه چې کوم دی یو بل سره تربیت نوې طریقې چې کوم دي نوې اصلاحات دا یو بل نه دي زده کی یو بل نه استفاده وکړي نوې چې کوم ټیکټکس راغلي او دا یو اشاره بھی منتخبی ملکوں تھا چاہے دا پاکستان اور دا روس تعلقات چکم دی اغا خوشگوار اڑخت روان دی.
تیر اونے دا ملگرو ملتونو دا عمومی اسمبلی دا غونڈے پا موقع دا ملاقات پر وقت دا روس خارجہ وزیر دا پاکستان خارجہ وزیر تا دا ماسکو دا دورے بلنا ہم ور کڑے وا. دا ملاقات پر محل دا پاکستان خارجہ وزیر ہیلا سرگند کڑے وا چھ پاکستان روس سرا پا مختلف شعبوں کی اڑکو تا ودا ورکول غواڑی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالي وزیرستان د ډنډي درپخیل قبایل وایي د جنگونو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي. دوی زیاتوي خپلو مینو ته ستنېدل غواړي او حکومت باید په دغه برخه کې مرسته ورسره وکړي. بل پله حکومتي چارواکي وایي تر هغې چې یاد سیمه له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي دوی نشي کولی دغه خلک بیرته خپلو کورونو ته ولیږي. عمر دراز وزیر حال راکوي.
د ډنډي درپخیلو یو مشر ملک حبیب الله مشال تا وویل
پنجاب بچوں نے
گل فراز خان وائی دوا پسائی لپارا چه تیاری وکڑا نو نن یہ سامانونا تڑلی پرات دی چه دزنو کورونو بازے کسان واپس للی او نیمائی دلتا ای سار دی
کمانے خال کے سمنجینا آغاسیا تڑلی دی پکیرے رید آغاز صاحب پرتدی لکا میر درائی کولا تیر کم نیتا میاک تے پوسیا کنا لکا خورای یا تکلیفینا آغا خمیش تیر کل ہارا نمنا دی میشتا شدول روکڑو نیزی را اون کڑی درائی ور وجالا والے دینا بادا نیزی سور کی ریرا دل تا ساخ تکلیفینا خال کے تاورا سے دل پدی چیزا سے کی پینڈائی نا سے کی سرگودے نا سے کی سواد نا لکا دول تا دوے درائی ور جو سلوے ور جو خواہ گاڑی پروڑے بندے گی لوری تو دیکھے تاما یار انن میں بھی بیجی ان شاء اللہ تعالیٰ سبو میں بھی بیجی تا خلق چزر نظر بار کو پدی کے بار کیجی نا دا غاز سڑان پرسدی
کلامو چے پا دیاڑا شمالی وزیرستان کے دا انتظامیے او عسکری چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د ډانډې درپخیل سیمه د نورو سیمو په پرتلا زیات کلیرنس پکار دی ځکه چې د غلطه وسلوالو خپل فعالیتونه زیات ساتلی او دوی د غلطه واپسی هم پیل کړې وه خو په منځ کې د غلطه بارودی سورنګ چاودنې سره ځایي کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله نو ځکه دوی اوس غواړي چې د غلطه زیات کلیرنس وکړي او بیا به د باقی کډوالو واپسی هم پیل کړي. د چارواکو د شمیرې تر مخه ډانډې درپخیلو ټوله سلور ویش سوا کورنۍ کې اووه سوا اویا کورنۍ واپس شوې او دې نه پرته شمالي وزیرستان د تاخیل کډوال دي چې څه په پاکستان او زیاتره افغانستان کې دي لا خپلو سیمو ته د واپسۍ په تمه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د ډینګي ماشو ختمولو لپاره د یکشنبه په ورځ یعنی پرون سپرې وشو د کلی ځوانانو په لارو کوڅو ډیرانونو کورونو کې د ماشو د وژلو دوایي وپاشله د سیمې خلک وایي پخوا به حکومت د جازونو له لارې سپرې کوله خو اوس هغه لړۍ ختمه شوې ده ډینګي تبې په خیبر پختونخوا صوبه کې 3 کسان مړ کړي او سلګونه نور یې اغیزمن کړي دي د شانواز ترګزی رپورټ ورو
په شوقدر کې د ډینګي ماشي د ختمولو لپاره په کورونو ډیرانونو او د کروندو د پټو په غاړو سپرېګانې شروع شوې سهار په ورځ کونسل میا ایسا شوقدر کې همدا شان سپرې شروع شوې وه چې دوه ځوانانو د بجلی نه چارج کیدونکې د سپرې ماشین غاړې ته اچولې او د سیمو کورونو دننه د څارو د تړلو ځایونو کچه دیوالونه او د سیمې د کروندو د ځمکو غاړو ته په ونو بوټو سپرې کوله
مړ شوې د مخکې باندې اجازونو سپرې کوله اجازونو په وجه باندې بدا چې کوم دی نو ختمېدل بدل سپرې کېده په کال
دا یاد کونسل ناظم عبدالوکیل خان دغه سپرے کون کو پسې ګرځیدو چې ګینه یو هم تاسو ځای ورنه پاتې نشي چیرته چې د سپرے ضرورت وي دغه ځوانان بچی هر چیرته تلل نو اول به کورونو والاو ته ویل چې هغوی دې د کور هغه سامانونه په کپڑا پټ کړي چې کوم د خوراک څخه وي
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو
د جلال آباد خار یوش مر رسیدونکو د ځینو خصوصي خونځو د ټیټ تدریسي کیفیت او مسلکی خونکو د نشتون لامل شکایت کوي دوی د پهنه له ریاست غواړي چې شخصي خونځي تر څارنې لاندې ونیسي د پهنه ریاست چارواکي به وایي دغه خونځو د تدریسي چارو څارلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده باز محمد عابد رپورټ راکوي
که یو لورته د جلال آباد خار اوسیدونکو د خصوصي خونځو زیاتواله د تعلیم د پرمختګ لپاره نیک پال غنی نو بل لورته یو شمیر خاریان بیا جلال آباد خار کې د یو شمیر خصوصي خونځو د ټیټ تدریسي کیفیت نه شکایت کوي سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا خونځي نه مجهز لابراتوار نه کمپیوټر لیف لري او تازه نه لسانس نه دي دا دولت نه مدا وختنه ده چې د خونځي نه خسارنه
ځنې داسې خونځي چې تشپنوم د نړیوال کوم کالج یا کوم سکول انزرونه راخسته په بلبورډونو کې لګولي هغه کم درسي مواد چې دی هغه بيخي یا ور سره نه وي ډېر کم
موږ عدالت نه غوښتنه لرو چې د خصوصي مکتبونو تجدید پاملرنه وکړي ځکه چې دوی درسي معیار هم د برابر نه دی کله یو استاد راځي او کله نه راځي
په ننګرهار کې د خصوصي خونځو د ټولنې مشر یاور خان عباس هم دا مني چې د یوشمیر خونځو تدریسي کیفیت ټیټ دی خو له دولت نه غواړي چې هغه چاته د خصوصي خونځو د جوړېدو جواز ورکړي چې وړتیاي ولري
دولت چې د دین مخې چې اسناد وګوري د اسناد نه مخې باید شاګرد وګوري چې دا د بچی نه پیسې اخلي فستن یا اخلي آیا کوم فست چې دی اخلي د غفس مطابق دی ته دا سخای کنه خای او هغه امکانات چې دی مثال خبره لیکلي هغه امکانات دی ته شته ک نشته
بلخو د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد سب شینواری وایي چې د پوهنې ریاست یو کمیټه ټاکلی او د ټولو خصوصي خونځو اړخیزه سیړنه کوي
دا اوس د پوهنې ریاست یو کمیټه ټاکلې ده د خصوصي خونځو د څارنې لپاره چې او د دې هر اړخیزه څارنه وکړي د کیسونو د خونکو د استخدام د مسلکي خونکو موجودیت درسي سنفونه د هغوی لابراتوار کتابتون ټول هغه امکانات چې دوی باید ولري هغه پروتوکول چې کوم دوی د وزارت معرف سره انجا کړی دی هغه ټولې اسانتیاوې چې دوی د فیس په مقابل کې باید وړاندې کړي د زده کوونکو لپاره د دې ټولو یوه څارنه کېږي او بالاخره به د څارنې وروسته دا جوته شي چې کوم ښوونځي په معیار برابر نه دي د هغې د تړلو پرېکړه به کېږي هغه کوم چې لټي او سنبلي کې په خپلو خدماتو کې هغوی به مجازات کېږي
دی وایي چې په ننګرهار کې 153 به شخصي خونځي په فعالیت بوختي چې 130 د پوهنې وزارت سره راجستر دي او پاتې جواز نه لري که د ټاکلي مودې پورې له وزارت نه د فعالیت جواز وانخلي خونځي به یې وتړل شي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو د اوریدونکو د بشیر غواخنا د خبرونو لنډی زورو
د خبر ایجنسی د لوړګي صدوخیلو قومي مشرانوي حکومت دی هغه یو ډیر کسان اور پری دی چې امنیتی ځواکونو د اف سی آر په تیمیز موري کې نیولې دي. دا کسان د سپتمبر په 1 د سړک غاړې هغه بمی 14 وروسته ونیول شول چې درې اف سی ځواکونه پکې جوبل شوی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نور شریف نن له لندن څخه اسلام آباد ته ستون شو. سبب د درغلي او تورنو مقدمه کې د احتساب عدالت ته وړاندې شي. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پوز یې نن ځانګړو روسي ځواکونو سره په روس کې شریک پوځي مشقونه پیل کړي چې دوه هفتې به دوام وکړي. د افغانستان اوروزګان ولایت چارواکي وایي چې په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون بیرته د ناروغانو لپاره پرانیسته دی. تېره اونۍ په دې ولایت کې د وسله والو مخالفینو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون په ګډون نږدې 60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هند د خپل راتلونکي سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پراخولو او اقتصاد ښه کولو لپاره مهم بولي. هغه نن په کابل کې خبرونه ته وویل چې نوموړی به د چهارشنبې یا شروع په ورځ هند ته لاړ شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه فرمان نیوکې کړي چې دغه هیواد ته د ایراني وګړو په ورتګ محدودیتونه لګوي. ولسمشر ټرمپ دا محدودیت د اتو هیوادونو شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، شام، وینزویلا، یمن او چاډ هیوادونو پر وګړو په یو نوي فرمان کې لګولی دی. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی ویلی هغه به د سپتمبر په 18 تاریخ پارلمان منحل کړي او د اکتوبر په 2 تاریخ به انتخابات وشي. او د عراق په خود مختار سیمه کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کې نن خلکو رائے واچولې.
او سوردونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپل اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې وایي صدر ممنون حسین د پاکستان د نورو سپو په رنګ په فاټه کې هم د پولیس اکټ 1868 او په عدالتي نظام کې یې هم د بنیادي بدلونونو منظوري ورکړه. اداري زیاتوي څرنګه چې د فاټه اصلاحاتو لړکي خبرونه را روان دي، د دې نه دا معامله نور هم مبهم او پورې سراره جوړه شوه. ځکه چې یو پلو د صدر د دفتر دا بیان راغلی چې په فاټه کې د پولیسو نظام وغځو، نو بل پلو یو بل اخبار د صدر د دفتر د سرچینې مطابق لیکي چې فاټه ته د پولیسو نظام غځولو په فیصله کې اس حقیقت نشته او داسې هیڅ یو پریکړه نه ده شوې. دریا اخیری کې لیکي د فاټه اصلاحاتو پرنګ په اهمه معاملې باندې داسې قسمه خبرونه راتلو باندې باید چې وزیر اعظم او نور اعلی چارواکي توجه ورکړي چې حقیقت څه ده او د لړکې چې کوم ابهام پیدا شوی پکار ده چې هغه زر تر زره لری کړی شي او قبایلي سیمه په کامی بهر کې شاملولو لپاره اقدامات وکړي شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه هم خپل ادارېي کې د فټه اصلاحاتو لړکې لیک کړي او وایي که سهم داسې خبرونه راغلي چې د پاکستان صدر فټه ته د پولیسو نظام غځولو منځوري ورکړي، خو بل طرف ته د پاټا مشران او د پارلیمان غړي په دوه ډلو کې تقسیم شوي. یو ډله یو نظام غواړي او بل ډله بل نظام. ادارېي اخري کې لیکي پکار ده چې حکومت فټه ته زیاته توجه ورکړي او د فټه د خلکو د ژوند معیار سره سره باید چې حکومت د افغانستان سره په خپل پوله باندې هم توجه ورکړي، ځکه چې تر څو دا معامله نوی هواره شوي تر هغې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو یا ځان له صوبې څخه فایده نشته. باید چې حکومت اوس د قبایلي سیمو لړکې خپل سنجیدګي وښایي او زر تر زره دا معامله هواره کړي. او څومره چې هم د فټا اولس او سیاسي نمایندګان او قبایلي مشران دي، باید چې دغه ټول په اعتماد کې واغستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې له لاهور ښار څخه د کمی سملای دی ونشس لپاره په شوو زمینی انتخاباتو کې د سخت دریزو ډلو د برخې غستو سالون نومې و پانه بیا د افغانستان جګړې او پاړې د امریکایي سیاستوالو د نظرونو په څیر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي. تفصیل منور شاور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خالی شوې د قومي اسمبلی په چوکۍ بیا انتخابات وشو چې پکې یو د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره تعلق لرونکي او یو د ناموسي رسالت په نوم د خلکو د وجلو خبرې کوونکي امیدوارانو هم برخه واخیسته. خو خلکو زیاتره په دغه څوکۍ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ګوند امیدوارانو ترمنځ مقابلې ته پام کاوه او دې اړخته به د ډیرو کمو خلکو پام اوښتی وي چې د سخت دریزو امیدوارانو په پوسټرونو د هغو خلکو عکسونه هم لګېدلي وو چې په هیواد کې د سخت دریزۍ خورولو سبب ګرځي. په پاکستان کې د دغه راز سخت دریزو ډلو په اړه وړاندې داسې ګڼل کېده چې ډېر کم پلویان لري، خو اوس د هغې برعکس د هیواد په سیاسي بهیر کې ځان ته برخه پیدا کوي. ځینې څېړونکي په دې نظر د دې هرکلی کوي چې دوی به له تشدد لاس واخلي، خو ځینې څېړونکي بیا دا د تشدد د جایز ګرځولو په څیر اقدام بللی دی. د ورځپاڼې په وینا د هلې ځلې په داسې وخت کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د افغان وسلوالو ډلو د مرستو تور لګولی او پاکستان د تل په څیر رد کړی دی. بلخوا سیلون وبپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې له 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه چې پکې په زرګونو امریکایانو د خپل سر قربانۍ ورکړي دي د 2001 کال د یو غیر واضح اجازتنامې په ترڅ کې دوام لري. په دې جنگ کې وخت په وخت بیلابیل استراتیجیانې کارول شوې او د ځواکونو شمیره زیاته کړل شوې او کم کړل شوې ده. وپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې هم لکه د ویتنام د جګړې په څیر د سیاسي مشرتابه ویناوې او ځمکني حالات فرق لري. د امریکا ریپبلیکن ګوند یو سینیټر جیف فلیک او د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین د افغانستان په اړه بحث لپاره یو بیل په سینیټ کې وړاندې کړي. د ویپاڼې په وینا د لپاره هر څه په نظر کې نیولو سره چې کومه قانون سازی وشي هغه به د لړ کې سیاسي مشرتابه او ټول هیواد د افغانستان په اړه خپل وینا او ته په بیا کتلو مجبور کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د عراق په کوردستان کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه شوي چې بغداد، انکاری او تهران کلک مخالفت ورسره ښودلی دی، خو د کوردستان د سیمه ایزې ادارې مشر ویلي له بغداد سره شراکت ناکام شوی دی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له نوریاس نوری اورو.
د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي، د عراق په خود مختاره کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او خپل رای کاروي. کردستان د سیمه ایزې ادارې مشر مسعود برزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتنه چې اجرایی بڼه نه لري د دې سیمه د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. د عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختاره دی او د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې داعش په وړاندې جګړه کې مهمه ونډه لرلې ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 8 بجو پرانستل شوي دي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. د پلان له مخې د رایې ورکولو مرکزونه به د 1200 ساعتونو لپاره پرانستي وي. که څه هم په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پوښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رایه ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 40 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود بارزانی پرون په ایربل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کردانو یې غږ وکړ چې په سوله ییز ډول رایه ورکړي.
له
بغداد سره زموږ ډیالوګ به د دوو ګاونډیانو ترمنځ پر ښو اړیکو ولاړ وي. لکه څنګه چې د یو هیواد شراکت ناکام شوی، موږ به بیا د یو ناکامه شراکت پر سر خبرې ونه کړو. ملګر ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیځو قدرتونو اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې له جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. له دغه ریفرندوم سره د بغداد شیعه حکومت، ګاونډیانو ترکیه او ایران هم چې په خپلو هیوادونو کې کردان اقلیت مخالفت کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې که د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیې ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف وباله. په تهران کې هم د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروي وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړې دي.
له نوریاس نوری مو د عراق په کوردستان کې د نننۍ ټول پښتنې په اړه واوریدل. که څه هم د ټول پښتنې د عراق د کوردستان په مرکز اربیل او نور نړۍ کې خورا زیات هیجان رامنځته کړی، خو په عین حال کې د عراق حکومت او نړیوالې ټولنې انتقاد پرې کړی. ویل کېږي دا ټول پښتنه د کوردستان د یو خپلواک دولت رامنځته کولو لپاره حقوقي او اجرایي بنسټ نه لري. نو کوردان دا ټول پښتنه د څه لپاره کوي؟ همدا پښتنه زموږ همکار احمد تکل په کابل کې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو د مرکز لیوه څېړونکي حکمت الله ځلان څخه د دې مرکې په پیل کې کړی.
تر ټولو مهم څه په دې برخه کې دا دی چې بغداد له کوردانو سره د حکومت په شریکولو په سیاسي برخه کې پاتې راغی. نو ځکه کوردان اوس د عراق د حکومت د پاتې راتګ نه استفاده وکړي. له بلې خوا په اوسني وخت کې کوردانو ته دا په ګټه ده چې لږ تر لږه راتلونکي کې د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره د یو فشار آلې په توګه استفاده وکړي، ځکه دوی همدا اوس هم نیمه خپلواک دي او کورواک اداره لري.
کوردان یوازې په عراق کې نه دي، دوی په دغه کنج دي ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې سره یو ځای شوي دي. فکر کوي کوردانو کې به دومره زور وي چې له دومره ځواکمنو هیوادونو لکه ایران، ترکیه نه خپلواکي ترلاسه کړي؟
له شک پرته کوردان احتمال ډیر زیات دی چې له دې ټول پښتنو وروسته تری وخت بریده و ځپل شي، ځکه تاسو پوهیږئ چې کوردستان په وچه کې راګیر منطقه ده. کوردان د خپل نفت صادرولو لپاره یوازینی لار چې لري ترکیه ده، او د ترکیه او ایران په څیر د واکمنو هیوادونو مخالفت د کوردانو لپاره ستونزمنه ده چې دوی په سیمه کې یو خپلواک هیواد او دولت رامنځته کړی شي. له بلې خوا ایران په سیمه کې به عملا درگیر دی په عراق او سوریه کې. څو ورځې مخکې مو اوریدل چې کرکوک هغه سیمه چې د بغداد او کوردستان اقلیم ترمنځ اختلافي سیمه ده او غلطه کوردان حاکم دي، په مقابل کې کوردستان اقلیم مشر مسعود بارزانی هم آمادگی وښوده چې د کرکوک کې به موږ د ټول پښتنې لپاره وسلوال مبارزې ته هم چمتو وو. خو د کوردانو پوځ پیشمرګه د داعش ډلې ضد ائتلاف کې اوږه په اوږه جنګیږي، نو د نړیوالو توجه یې جلب کړې ده او په همدې توګه دوی ته یو څه زمینه مساعده شوې ده چې خپل باور هم تقویه کړي. خو په اوسني وخت کې سخت ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې کوردستان خپلواک شي او له عراق نه جلا شي.
ځلان صاحب، کوردان په دې سیمه کې خو تقریبا هر خوا له خپلو دښمنانو سره مخامخ دي، په نړیواله کچه کوردان دوستان هم لري؟
دا اوس مهال چې دوی له دومره مخالفتونو سره سره ټول پښتنې په لور لاړل، نو د دې ښکارندوی کوي چې د پردې تر شا له دوی سره واکمن لاسونه هم شته دي. په دې برخه کې د دوی پوځ مهمه برخه ده چې له نړیوالو سره د داعش ضد ائتلاف کې زیات پرمختګ درلودلی دی. نو نړیوال ائتلاف چې په سر کې امریکا ده، هغوی که څه هم ظاهرا د دې مخالفت کوي خو له کوردانو سره نږدې پاتې دي. او همدارنګه نور په سیمه کې اسرائیل دي چې هغوی د ټول پښتنې ملاتړ کوي.
نن ټول پښتنه تر سره کیږي، نتیجه به معلومه شي او ټول اټکلونه هم همدا دي چې شاید ځواب هو وي د خپلواکۍ لپاره. سبا به څه پیښیږي؟
یو څه چې تر وحده احتمال لري هغه دا دی چې که څه هم دا ټول پښتنه اجرایي اړخ نه لري او د عراق د اساسي قانون خلاف ګام دی چې پورته کیږي، نو ترې وروسته د شخړو احتمال ډیر زیات دی. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه هم خپل اندېښنې لري او هغوی به هم په دې برخه کې خپل ګام اوچتوي. لږ تر لږه ګټه کوردانو ته دا ده چې د سیمه د خپلواکۍ لور ته نږدې کوي.
د عراق په کوردستان کې د نننۍ ټول پښتنې په اړه مو په کابل کې د ستراتیژیکو سیمه ییزو څېړنو د مرکز لیوه څېړونکي حکمت الله ځلان سره د احمد تکل مرکه اورېده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په دې انتظار لرم چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال لډیو ته وګورئ د ننګرهار د برېښنا ریاست مسولین وایي له نغلو څخه ننګرهار ته تیر شوی برېښنا اکثر وخت د لغمان په بادپخ کې پرې کیږي د دوی په خبره د ستونزې د حل په خاطر پر مرکزی دفتر منلی چې په راتلونکي یو نیمه میاشت کې بادپخ ولسوالۍ ته برېښنا تیر کړي شاه محمود شینواره حال کوي
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره یې د مرکزه دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشمې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وکړې نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي چې له امله یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره یې د مرکز څخه دغې ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي
همیشه ټول مشرقي ول ننګرهار لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې متضرره کیږي نو د دې لپاره موږ یو اساسي او بنیادي کار څو وکړه هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي یعنی په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي
په میسبا د غراز په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړه وویل چې د اوبو کموالی او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کیږي چې پرچاوي زیاته شي
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوی داستان وي په ننګرهار کې کله ناکله چې موږ تاسو د اوبو په سکتور کې کموالی راشي یا موږ دې ته مجبور یو چې راتلونکي کال لپاره یو څه اوبه ذخیره ګزارینو لپاره په دې کې بیا موږ خپل تاسو موقعات لرو منظم هیڅ نه و خدای نه خواسته تاسو دا تشویش خو نه لرئ زه تاسو ته پوره اطمینان و ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سو استفاده وشي
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلې بولي شکر الله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومته غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دې له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي
د بده مرغه دلته په ننګرهار ولایت کې د برېښنا له موضوع سره یو ډول مافیایي برخورد هم کیږي تاسو وګورئ په دې یو هفته تیره اونۍ کې په یو اونۍ کې دوه ځلې د برېښنا لینونو قطع کېدل دا ماته یو معاملې ښکاري دا هغه مسله ده چې د ننګرهار او د مشرقولو سمته سوالونه را پیدا کړي دي که چیرې موږ غواړو د برېښنا د ستونزو د حل لپاره اساسي حل ولټو نو لومړی تر هر څه د مخه باید موږ برېښنا د مافیایي کړیو څخه خلاص کړو تر څو پورې چې موږ د برېښنا مسله د مافیایي کړیو له منګولو څخه خلاص کړې نه وي زه فکر نه کوم چې موږ وکولای شو ختیځ په کافی ډول سره برېښنا ور
مختلفو شکلونو باندې نور عبدغه زورواکي حاکم دي زمونږ هیله غوښتنه د محلي ادارې نه داده چې دغه مافیایي کړۍ په وړاندې باندې د برېښنا د شرکت د کارکونکو تر شا ودرېږي چې تر څو دغوی هغه کم ناوړه کړنې چې دي هغې ته د پایټکه کې ښودل شي او په عادلانه شکل باندې د جلال آباد ښار او ټولو هغه پلاني ساحو ته چې برېښنا تللې ده په عادلانه شکل باندې توضیح شي دا زمونږ هیله غوښتنه ده
د ننګرهار د برېښنا شرکت مسولینو داسې مهال د خپلو لاسته راوړنو رپورټونه رسنیو سره شریک کړل چې لا هم په دې ښار کې په څلورویشت ساعتونو کې له څلور ساعته نیولې تر اته ساعتو پورې برېښنا نه وي او کله کله له نغلو څخه تېره شوې برېښنا د کابل د سروبي ولسوالۍ اړوند سیمو کې د وسلوالو خوا پرې کیږي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل شي دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شي د دې څه غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خنمال یو کافی هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو نه ته بابا یې څه په خواره زایا خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
افغانستان د نورو ولایتونو یوشمیر نورو ولایتونو په څیر نن په ننګرهار کې هم د پولیو ضد وکسین او درې ورځنی کمپاین پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې په ننګرهار کې تر وو لکو پورې هغو ماشومانو ته د پولیو ضد وکسین ورکړي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې پیل شو. د کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول یو ماشوم ته د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دا کمپاین په جریان کې په ننګرهار ولایت کې د ولکو په شاوخوا کې ماشومان سیمونه د 15 کال نه ښکته دي. دوی ته به دوه قطرې ویکسین کور په کور رسیږي د 3500 تنه رضاکاران له خوا نه ټول اوزا کې بل یو شاره 2 ملیون ماشومان ته به واکسین کیږي. هغه ماشومان چې عمرونه د 2 کال نه تر 15 کال پورې هغه ته موږ د کولمو د چنجوي د زد یو ټابلیټ هم ورکو.
د زیتوی چې د 2010 کال په پیل کې د ننګرهار په یوشمیر نام نه ولسوالیو کې تر 2000 پورې ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیدل، خو په تیر کمپاین کې د سری میشتي د رضاکارو په مرسته دا شمیره 8000 ته راښکته کړې ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په ولس غږ کوي چې د پولیو پر ضد د ساسکو د تطبیق په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
هغه رضاکارې ډلې چې هغې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته مو د دې کمپاین د ترسروي په برخه کې ټرینینګونه ورکړي دي او لا هم زموږ دغه پروګرامونه دوام لري. د ټولنې هر فرد دا مسؤلیت لري چې د دغې محرک مرض د مخنیوي په برخه کې خلک دې ته وادارک کړي چې خپل هغه ماشومان چې د 50 کلونو څخه عمر کم وي او هغه واکسین ته بوځي او یا دا دی چې د واکسین کم کارکوونکي د دوی د کور دروازې تر دره رسیږي باید باید هغوی سره همکار وشي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په 2016 او 2018 کال کې په ختیځ زون کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې چې دوی په کندهار، دوه په هلمند، یو په کندوز او بل هغه په زابل ولایت کې ثبت شوې ده. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بلوچستان له کلاب عبدالله څخه د پاکستان د خزینه کرکټ ټیم لوبغاړی میرمن ناهیده خان وایي که حکومت د خزینه لوبغاړو سرپرستی وکړي نو په یادو صوبه کې د ښځو کرکټ وده کولی شي. میرمن ناهیده خان له 2009 کال راهیسې د پاکستان په کامی ټیم کې لوبیږي او په دې وروستیو کې په برتانیا کې شویو نړیوالو لوبو کې هم برخه اخیستې ده. له نوموړي سره په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال ایوب ترین مرکه کړې ده.
زمانم ناهیده خان، زده بلوچستان کلب عبدالله سره زما تعلق دی اور زده پاکستان ټیم سره 2009 سره د اوس پوری په پاکستان کرکټ ټیم کې بازی کو.
تر اوسه دی د پاکستان لخوا څومره لوبې کړې دي او د کم کم هیواد خلاف چې تعلق کړې ده ستا په نس چې دا شلوغو او تا پراغه باندې خوند ما اخست؟
مش خو د 2009 سره د اوس پوری ورلد کپ T20 ورلد کپس کې مې پارټیسپیټ کړې دي، ون ډے ورلد کپ کې مې پارټیسپیټ کړې دي. دا کم چې تیر ورلد کپ دا اوس ریسنټلی چې دی سو په دې کې زما سو گیمو کې پرفارمنس داس به ډیر مطلب زما د پاره یادګار به وي.
یو میچ ما خپلم کتل و د ساوث افریقا خلاف، هغه ته طالبا څلور اویا سکور و یا د شاوخوا د عمرو، نو هغه ټیم چې تا بازی کوله څنګه دې محسوسوله؟ ځکه چې د کم کمنټیټر و دغه چې کم ریمارکس و هغه ډیر شایسته و. هلته چې تاسو په ګراوند کې واسه تاسو خپل احساسات سو
ډیر شو؟ هغه ټایم کې چې کم زموږ ساوث افریقا اگینست میچ و، زموږ به درې مین وکټ ګیراو سی، دغه د پاره د پارټنرشپ ډیر ضرورت و. نو زه په کریز باندې مات کوم ذمہ داری ولا غما پر سر باندې ولا مات ډیر خوند راکی.
اوس راسو بلوچستان ته کل عبدالله ته چیر چتا ستا سکور دی د کرکټ ته څنګه رالس اکثر
کرکټ کې خو زما د کشنوال سره شوق، زه د خپل ورونو سره د خپل کزنان سره ما بازی کولې ګراوند د باندې او شاوخوا به چې چا بلدل ماغه به حیران چې دا ګر ټول الکوان دي دیون جدي دا سوکت چې دا په دې کې بازی کوي. نو دی ودا شی به دې ته ډیر عجب معلومه دي بیا د کل عبدالله کې قبایلی ماحول او ډیر بیکورډ ماحول او هغه شي کې ز ډیر مطلب دې د پاره دی عجب ول ډیر مشکلات په هغه ټایم سره بیا دا هغه بعد زرا چې لږ لږ مخ ته سوم لږ وغټس ول کالج لیول ترالم نو بیا پی سی بی ایونت کوټا ریجن ټیم سره سلیکٹ دی هغه کیسما سلیکشن اوس بیا کوټا ریجن سما پرفارمنس ورکی دغه د بعد بیا پاکستان وومن ټیم کیسما سلیکشن اوس
تاسو په نظر اوس په بلوچستان کې د شوزو کرکټ پر کم ځای دی اوس هغه مشکلات ستاسو لکه
مشکلات خو په خوا ولو هم ولو وسم ستاسو د سنډ چې مشکلات ختم شوی دي لیکن اوس چې پر دې لیول باندې د دې شاته چې داس مخبل مهنت پټتی لیکن داسې یو چا داسې ایکسترا سپورټ د دې شي مر اچ از مر سره نه دی کړی اور کمی چنجونې دی هغه راضی بس د گراوند ته خپل لا چې کم ټایم یې هغه دلته تیری کیږي اویلیبل هم زما سره دی پریکټیس کوي لیکن دا غسی علاوه دی ته بالکل فیسیلیټیز وسم بالکل نسته
تاسو کوم وخت کرکټ ته رااله هغه وخت ډیر کم انجونې وې د بلوچستان په ټیم کې مطلب د کوټ ټیم په ډیر مشکل جوړې دی اوس څه صورت دی
بالکل هغه خبره دستا چې شروع کې په کوټا ریجن ټیم جوړې دي داغه د پاره به موږ ګیسټ پلیئرز اخستلې د بار د ریجن سره لیکن اوس چې دی ډیر چینج راغلی دی انجونې کمپټیشن سره بالکل ستان جونی راضی اول خونجونی دا گراؤنڈ تک سر رکھ لینا دی ڈیر ایزیٹیٹ کے دلے ویرے دلے بچے دل تالکوان راضی زما دا وجی دی دا گراؤنڈ تھرا شروع سوالے چیزے بے دلیل دلم دی بس ما سر رکھ لے اور وہ بے دونے مطلب نور دونے چینج را لی چیزے پا گراؤنڈ کی قیم پا کوٹے کی قیم کا نیم دی دلے گراؤنڈ تھرا راضی خپل پریکٹس کی
اس پر آسو دا حکومت پلور دلتا حکومت دا بلوچستان دی پښتون دی کومپرستان دی هغه ستاسو سره د کرکټ پروموشن کیه د کرکټ د ودې لپاره څه کومه کوي
نه اس نه د خاص اچا دروس چې څنګه خپل کیریر شروع کړی دی ګورنمنت یا بلوچستان گورنمنٹ آف بلوچستان سیدا شوخا یا سپورٹس بورڈ دل ڈیر پکارو چی دا دنجن تا یا وومن کرکٹ تا سپورٹ ورکی تا دل خواہش خاص سپورٹ دروس پر مرتنا دی حاصل اس
کا سپورٹ یا مرست چتا سواڑی اگر پر کم شکل کی تا سواڑی
سپورٹ پدے شکل کی ڈیر ضروری دی چی دی یو گراؤنڈ دنجن دا پار دی اس کا کنے وی زیات دی دنجن پ نامن سی کولای دی الا تا دا سی کوی سی چی پ میاشت کی درس لو روز دی گراؤنڈ ونجن تا ور کی چی پاگی دی یو میچ کی میچ پریکٹس دی نل اور اکیڈمی بالکل نستدی دلی راضی خالی دا فیلڈنگ کی پگراس باندې خپل نوکینگ کی کم میچ اویرنس چی دی غدی ته بالکل نستا
افغانستان کی تاسو کرکٹ څنګه وینې اوس دنجونو یا کرکٹ ته تاسو کم نظر ګوري حالته وده کی کڅنګ
بالکل کرکٹ لکه کم چې د افغانستان الکانو دونه په کم وخت کې خپل دونه غټ ځای جوړ کړي ان شاء الله چنجنی دا غرنګ را مخته سی غبم دا غرنګ خپل ځای جر تر جر جوړوي سی
د بلوچستان له کلاب عبدالله څخه د پاکستان د خزینه کرکټ ټیم له لوبغاړي میرمن ناهیده خان سره مو د ایوب ترین مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د روانې خبرونې د پای شېبې د اوریدونکو د بشیر ګواښ نه به د خبرونو لنډیز وورو
د خیبر ایجنسی د لوړګي صدخیلو قومي مشرانو نن مشال ریډیو سره خبرو کې له حکومت دا غ یو دیرش کسانو را پرې خدو غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونو د افسیار په اټمایي زمواري کې نیولې دي دا کسان د سپتمبر په 18 د سړک غاړې هغه بمی چاودنې وروسته ونیول شو چې درې افسی ځواکونه پکې جوړل شول د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن له لندن څخه اسلام آباد ته ستون شو او سبا به د درغلیو تورنو مقدمه کې د احتساب عدالت ته وړاندې شي د پاکستان پوز نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دوی نن ځانګړو روسي ځواکونو سره په روس کې شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي چې دوه هفتې بعد دوام وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې کړو عملیاتو کې د طالبانو او داعش شپږ څلوېښت وسلوال وژلي دي د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هند ته خپل راتلونکي سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراخول او اقتصاد ښه کول لپاره مهم بولی هغه به د چهارشنبه په ورځ هند ته ولاړ شي د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هغه فرمان نیوکې کړي چې دغه هیواد ته د ایراني وګړو په ورتګ محدودیتونه لګي ولسمشر ټرمپ په نوي فرمان کې د اتو هیوادونو شمالي کوریا ایران لیبیا سومالیا شام وینزویلا یمن او چاډ هیوادونو پر وګړو دا محدودیتونه لګولې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن په یو ریپورت کې ویل چې د روس لخوا د اوکراین کرایمیا سیمې تر قبضې وروسته د جنیوا کنونشن تر پښو لاندې شوې نړیوال قوانین نه دي عملي شوي او شکنجې ډېرې شوې دي د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه ویلی هغه بعد د سپتمبر په 28 تاریخ پارلمان منحل کی او د اکتوبر په 28 تاریخ به انتخاباتو کی. او د عراق په خود مختار سیمه کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کې نن خلکو رائے واچولې. دا ریفرندم په دې سربېره کېږي چې بغداد کې چارواکو ویلي د عراق یووالي ساتنې لپاره به پوره مبارزه وکړي.
د خبرونو له دې رنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. دا اوسما هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای په امان.